بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو، او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران یو ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د وری د میاشتې 1 د 1443 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 13 او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 6 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د خارجه وزارت اقتدار د وسله والو ځواکونو د هڅو په امدداره نومیږي. ورپسې د روژې د مبارکې میاشتې دعا درته اورو، بیا تلپاتې وږمې پروګرام لرو، او ورپسې به د فلسطین په مختلفو سیمو باندې د صهیونیست رژیم د حملو د زیاتېدا په هکله ګردمیز درته وړاندې شي. په دغه ګردمیز کې د پاکستان ستر علی مولانا قیصر اقبال او د سیاسي چارو کارپیژان سید ریاض احمد رازوی ګډون لري، او په اخر کې به د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوس خبرونه او دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ. اول د مهمو خبرونو سرټکی، د ایران ولسمشر د افغانستان تر هنګرې حملې په کلکه وغندلې. نړیواله ټولنه د افغانستان د ټورستي حملو بېطرفه کتونکې ونه اوسي، او پاکستان په افغانستان کې په سولې او ثبات ټینګار وکړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اسلامي ایران ولسمشر د افغانستان تر هنګر بریدونه وغندل. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په افغانستان کې په څو ښوونځیو باندې د ترهګرو حملو په غندلو سره د دغو بریدونو د وژل شوي کسانو کورنیو ته تسلیت وویل. هغه نن د کابینې په غونډې کې د دغو حملو مسؤلیت په ترهګرو ډلو سربیره د هغو هیوادونو پر غاړه وبله چې په تیرو کلونو کې د امنیت د تامینولو په نوم سره په غیر مسؤلانه لاسوهنو سره د افغانستان په نه امنه کولو او بې ثباته کولو کې تر ټولو زیات رول لوبولی. د ایران ولسمشر د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې په ټول توان سره د دا ډول پیښو چې اکثره قربانیانې بېګناه ماشومان او زده کوونکي دي د تکرارېدا مخنیوی وکړي. هغه دغه را د سیمې له هیوادونو سره د تجارتي اړیکو فرصتونو او چیلنجونو ته په اشارې سره د ایران تجارتي حالت ښه وبله، او په دې ډګر کې د خصوصي برخې له ظرفیت څخه په ډېرې استفادې او له موجوده فرصتونو د ګټه د پورته کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د کابل بم چاودنو داخلي، سیمه ییز او نړیوال غبرګونونه پارولي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د پلازمېنې کابل په شیامشته کوڅې کې پرون په پرله پسې دریو ترهګرو حملو پراخ داخلي، سیمه ییز او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. پرون په کابل کې د شیا هزاراو په یوې کوڅې کې د هلکانو د یوه ښوونځي مخ ته په پرله پسې دریو چاودنو کې کابو 10 زده کوونکي وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي، چې ځینې پکې مرګي حاله هم دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پخوانی حکومت د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله د دغو ترهګرو بریدونو په غندلو سره هغه بشر ضد جنایت وبله. حامد کرزی زیاته کړه دغه بم چاودنې له علم او پوهې سره ښکاره دښمنۍ او د افغانستان د تعلیم یافته نسل ویرول دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وویل دغه ترهګرې چاودنې ښودنه کوي چې دښمنان د افغانستان سولې او پرمختګ ته د ګزار د ورکولو کوشش کوي. لدې سره په یو وخت د بشري حقوقو څارونکي موسسې هیومن رائټس واچ د ماشومانو د ژغورنې موسسې او د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت هم په جنا جنا بیانیو کې په طالبانو غږ وکړ چې دا ډول ترهګرو بمجادنو مخه ونیسي. په افغانستان باندې د طالبانو له سلطې سره سره د هیواد په بېلا سیمو او په تیره بیا کابل کې هماغه راز ترهګرې بمچاودنې او بریدونه ترسره کیږي چې له کابله تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. د کابل د لویدیځې سیمې د بمچاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ترهګرې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په دغو 1018 شیعه میشتو سیمو کې تل دایش ډېرې ډلې وشي تل دایش ډلې ډېرې ډنړې بمچاودنې او بریدونه کړي دي. د ایران خلکو د افغانستان خارجو ته روژه ماتی ورکړ. زمونږ خبریال راپور کړی د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت خلکو د افغانستان کډوالو ته د روژه ماتی میلمستیا ورکړه. د ایران د سیستان او بلوچستان د مهاجرینو او د بهرنیو وګړو د چارو مسؤول منصور سعیدی وویل په 3 کلونو کې د افغانستان له کډوالو کوربهتوب او ګډ سوله ییز ژوند له یو بل سره د ایران او د افغانستان د 2 نږدې مواردونه دي. سعیدی په دې خبرې سره چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د وحدت عوامل زیاتې وویل، دغه 2 له ایران سره د عراق د باس رژیم په تاپلی جنګ کې د یو بل په څنګ او په سوریه کې د حرمینو په دفاع کې ګډ شهیدان لرلي. د ایران اسلامي جمهوریت څه د پاسه 40 کېږي چې د افغانستان د کډوالو کوربهتوب کوي او همدا اوس په ایران کې کابو 15 افغانان اوسیږي او د ایران د خارجو په شان د ایران د اسلامي جمهوریت له امکاناتو استفاده هم کوي. په افغانستان کې وروستي بدلونونه سبب شول چې د افغانستان ګڼ شمېر خارج ایران ته راشي او د ایران اسلامي جمهوریت له خپلو اقتصادي مشکلاتو سره سره چې د بایکاټونو له کبله رامنځته شوي له نړیوالو مرستو پرته ایران ته د افغانستان د کډوالو د راتلو هیڅ مخه ونه نیوله او د دغه کډوالو ښه کوربهتوب یې کړی دی او کوي. له 1300 راهسې په ایران او افغانستان کې په عمومي افکارو د اغېز د شیندلو لپاره د دښمنانو لخوا پلان شوي اقداماتو تعقیبېدا په حال کې دي چې له ایران او افغانستان څخه د هیوادونو د ویرولو له لارې ترسره کیږي. نړیواله ټولنه د افغانستان د ترهګرو حملو بېطرفه کتونکې ونه اوسي. مهر خبری اجانس راپور کړی د عراق د ملي حکمت بهیر مشر سید عمر حکیم د کابل د ترهګرو حملو د غندلو په ترڅ کې ویل نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو حملو په حق لا بېطرفه ونه اوسي. عمر حکیم دیوی خبر پاڼې په خبرونه سره په افغانستان کې ترهګرې حملې وغندلې او ټینګار یې وکړ. د روژې په مبارکې میاشتې کې یو ځل بیا ړندې ترهګرې د افغانستان په کابل کې په شیعه هزاره او د اهل بیت علیه السلام د مکتب په پیروانو باندې حمله وکړه. د عراق د ملي بهیر مشر عمر حکیم په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له ملت سره مرسته وکړي او د دغو اقداماتو بېطرفه کتونکي ونه اوسي. ځینو پخوانیو جهادي شخصیتونو د طالبانو ملاتړ اعلان کړ. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د افغانستان یو شمیر پخوانیو جهادي قومندانانو د هرات له والي سره په کتنې کې د طالبانو د حکومت ملاتړ وکړ. د افغانستان یو شمیر پخوانیو جهادي قومندانانو خپل هیواد ته له ستنېدا وروسته د هرات له والي نور احمد اسلامجار سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. پاکستان په افغانستان کې په سولې او صوبا ټینګار وکړ. ډیر نه خبری اجانس راپور کړی د پاکستان نوی خارجه وزیر په افغانستان کې د سولې او د صوبا ټینګیدل د سیمې لپاره ضروري وبلل. د پاکستان نوی خارجه وزیر میرمن حنا ربانیکر نن له افغانستان سره په ګډو سرحدونو کې د پاکستان د ځواکونو پر ضد ترهګرو پیښو د زیاتېدا په هکله اندېښنه څرګنده کړه. هغې ویل پاکستان په سیمه کې د سولې او د ثبات او په تیره بیا په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د رامخت د تثبیت لپاره رغنده ملګرتیا ته ژمن دی. د بحرین الخلیفه رژیم کابو 40 جمعتونه ړنګ کړي دي. الولو ټلویزیون راپور ورکړ د بحرین الخلیفه رژیم په 2012 میلادي کال کې د خلکو له انقلاب وروسته په هیواد کې د شیعه مسلمانانو کابو 40 جمعتونه ړنګ کړي دي. د بحرین الخلیفه دیکتاتور رژیم له 2012 میلادي کال څخه د خلکو د پاڅون د ځپلو لپاره په هیواد کې د شیعه مسلمانانو کابو 40 جمعتونه ړنګ کړي دي، تر دې چې دغه رژیم د جمعتونو د ړنګانو په حکومت جوړ مشهور شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوي دي د شیخ امیر محمد البریغي جماعت په هغو جماعتونو کې شامل دی چې ته د پاسه 1415 کاله لرغونوالی لري. د بحرین د حقیقت موندنې د کمیټې مشر محمد شریف بسیونی هم د الخلیفه رژیم د جنایتونو په هکله په دې موضوع اعتراف کړی. د سیونیس رژیم پوځیانو بیا په الاقصی جومات رای وکړ. المیادین ټلویزیون راپور ورکړی رسنیو په الاقصی جومات باندې د سیونیس رژیم د عسکرو د بیا یرغل کولو خبر ورکړ. د قدس نیمګرو پوځیانو د فلسطین د مقاومت ډلو له خبردارۍ سره سره نن په پرله پسې ډول په الاقصی جومات کې په موجودو فلسطینیانو یرغل وکړ. رسنیو زیاته کړه سیونیستي پوځیانو د فلسطینیانو له وجود څخه د الاقصی جومات د خالی کولو کوشش وکړ. وروستي خبرونه وایي چې فلسطینیانو د سیونیستانو پر ضد مقاومت وکړ او له الاقصی جومات څخه وتلو ته چمتو نه شول. دا په داسې حال کې دی چې د فلسطین مقاومت ډلو د سیونیستي عسکرو د خرګمیش د خلکو لخوا په الاقصی جومات باندې د هر ډول تیری په هکله خبرداری ورکړی دی. د فلسطین پر ضد د اسرایلو اقدامات د بشریت پر ضد جنایت دی. روسیا لیون ټلویزیون راپور ورکړه د بخښنې نړیوالې موسسې امنیسټي انټرنیشنل اسرائیل یو اپارتاید رژیم وبله وویل چې د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو وژنه د هغوی شکنجه کول او د هغوی د حقوقو سلبول د بشریت پر ضد جنایت دی. د بخښنې نړیوالې موسسې په یو ټویټ پیغام کې ویل اپارتاید یوازې د تیر وخت او د تیر تاریخ برخه نه ده، بلکې داسې حقیقت دی چې په ملیونونو فلسطینیانو هر ورځ هغه د نیوکي فلسطین په ټاټوبو کې تجربه کړې ده او تر نن ورځې پورې دغه کار روان دی. د ترکی هدف د عراق د تیلو او د ګازو په سرچینو سلطا موندل دي. زمون خبریال راپور کړی د عراق د حزب الله غونډونو په خپل هیواد باندې د ترکی د تیری هدف د عراق د ګاز او د تیلو په سرچینو باندې د سلطې لپاره کوشش وبله. د عراق حزب الله غونډونو ویل د عراق په واکمنۍ باندې د ترکی ښکاره تیری د دغه هیواد د تیلو او د ګازو په سرچینو باندې د سلطې او د ورېښمو په لارې باندې د کنټرول او د دغه لارې د ټاکلو په هدف سره ترسره کیږي. د عراق حزب الله غونډونو زیاته کړه د عراق د واکمنۍ خلاف ورزي ستر خطر دی چې د عراق د ولسي بسیج ځواک او د امنیتي ادارو د مسؤلانو دریز او د حکومتي چارواکو لخوا جدي او حقیقي اقدام ترسره کولو ته ضرورت لري. اوکراین ته د وسلو استول د سولې سبب نه کیږي. د چین سی جی ټی این ټلویزیون راپور ورکړ په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي ژانګ ژون اوکراین ته د نورو ډیرو وسلو د استولو د پیلو په هکله خبرداری سره د دنیا له ټولو هیوادونو وغوښتل چې اوربند ته د رسېدا په هدف سره د روسیې او د اوکراین ترمنځ د ډیپلوماټیکو خبرو اترو ملاتړ وکړي. د اوکراین جنگ دوهمې میاشتې ته ننوتلی دی او تر اوسه 15 هیوادونو اوکراین ته بېلابېل ډول وسلې استولي دي او روسیې ټینګار کړی دی چې د اوکراین د نیولو هیڅ اراده نه لري. او چین د امریکا چټی تورونه پکله کارت کرنل پریس ټی وی چینل راپور ورکړی دی. چین ویل د وسلو د نه پراختیا د سیاست او د وسلو د کنټرول په حکله د پیکینګ پر ضد د واشنگټن تورونه پکله کار دوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د ایران د خارجه وزارت اقتدار د وسلاوالو ځواکونو د هڅو په امدداره نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د پوځ د ورځې په مناسبت د یوې بیانې په خپرولو سره وویل بې شکه د هیواد د ګټو په ساتلو کې په نړیوال ډګر کې د ډیپلوماسۍ د ادارې یعنی خارجه وزارت نننی اقتدار د هیواد لاس په تالی کې د وسلاوالو ځواکونو د هڅو منندوی او په امدداره دی. دغه بیانیې زیاتوي پوځ او وسلاوال ځواکونه او خارجه وزارت د یو بل په څنګ کې د سولې او د امنیت د ساتلو اقتدار او د ملي حقوقو او د ګټو دفاع کوونکي دي او د اسلامي انقلاب او د لوړو ارزښتونو پر اساس د سیمې او د نړۍ د مظلومو خلکو او د مقاومت کوونکو ملتونو په څنګ کې ولاړ دي. د ایران د نړیوالو سیمه ایزو ګټو د پرمخ وړلو او له بهرني سیاست په ملاتړ کې د وسلاوالو ځواکونو په نه انکار وړ رول باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ټینګار په میدان او ډیپلوماسیا کې د میدان اهمیت او د نظام د سیاسي قدرت او د پوځي قدرت په ډګر په تیره بیا خارجي سیاست په پام کولو سره دی. په همدې دلیل د ایران خارجه وزارت په بیانیه کې په صراحت سره په دغه مسلې ټینګار شوی دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت پوځي قدرت د وسلوالو ځواکونو د وسونو د پیاوړتیا په مرستې سره د ایران د دښمنانو له تمې د ډکو سترګو په وړاندې د دفاع تر ټولو مهم عامل دی، او دغه چاره د ایران د ګټو په تامینولو کې د خارجي سیاست د چارواکو تر ټولو مهمه پانګه ده. د میدان او د ډیپلوماسۍ غږ ملتیا د خارجي سیاست په ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام سترو هدفونو ته د رسېدا زمینه ده. په عین حال کې د ایران زیاتېدونکی پوځي قدرت چې د ستراتیژیکې دفاعي پر اساس د دفاعي ډاکټرین په چوکاټ کې وریښ موندلی دی، د ایران د دښمنانو په تیره بیا له هر ډول مجرا غواړي اقدام څخه د امریکا او د صهیونیست رژیم د منع کولو لپاره د یو عامل په توګه عمل کړی دی. دغه راز له استکبار زده او صهیونیست زده غورځنګونو سره د مرستې کولو په چوکاټ کې د ایران په یوړې سیمه شتون او د ترهګرو ډلو په تیره بیا د داعش پر ضد جنګ کې په عراق او سوریه کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک په تیره بیا د سپاهي قوت ځواک د پوځي سرنکارانو په سویه په یوړې شتون سبب شو چې تهران په سیمه ییز او نړیواله سویه د ډیپلوماټیکو تعاملاتو په بهیر کې په ډیرو موردونو کې د لویدیز د عربو او د صهیونیست ائتلاف په مقابل کې په لوړه سویه رول ولوبوي. په یعنی حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک او د سپاهي پاسداران د سمندري ځواک د عسکرو په شمول په فارس خلیج، هرمز او بلاری عمان سمندر کې د ایران د سمندري ځواکونو پیاوړی شتون د امریکا او د هغه د سیمه ییزو شراکاو د بلاغوښتنو او د خوځښتونو په شنډولو کې مهم رول لوبولی دی. دغه پیاوړی رول سبب شوی دی چې د ایران خارجه وزارت د فارس خلیج د جنوبي حوزې له هیوادونو سره په تعامل کې لا فعال دریځه چلند وکړي، او په یعنی حال کې د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو په شان د هیوادونو په دریځونو کې د نرمښتونو کتونکي ووسو. په دې زمینه کې ښکاره مثال د اختلافاتو د حل لپاره ایران ته د متحده عرب اماراتو د چارواکو سفرونه او د دوه اړخیزه تاوتریخوالو د کمولو لپاره د سعودي عربستان او د ایران د پلاوي ترمنځ د خبرو اترو د څو پړاوونو ترسره کېدل دي. په یعنی حال کې د عمان په شان د سیمې نورو هیوادونو له ایران سره د سمندري منورې ترسره کړي دي، قطر هم له سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره په څو کاله شخړې کې له دوحې څخه د ایران د ملتړونو په سیوري کې همدا اوس له تهران سره نږدې اړیکې لري. دغه ټول شیان د قدرتمنو وسلوالو ځواکونو له لرلو پرته چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د ساتنې زمین او د ایران د سیمه ییز قدرت بیلګه ګڼل کیږي او له ګواښونو سره په مقابلې کولو او د اسلامي ایران د قدرتمنۍ څیرې په وړاندې کولو کې بې بدیله رول لري ممکن نه و. د پوځي مسایلو کارپیژان سردار داود غیاسی له خارجي سیاست په ملاتړ کې د وسلوالو ځواکونو د اهمیت په بینولو سره وایي میدان ډیپلوماسۍ نور هم پسې پیوړی کوي، په دې سربیره له میدان پرته به ډیپلوماسۍ کې بریالي نشو.
د روژې د مبارکې میاشتې د اتلسمې ورځې دعا.
اللهم نبهني فيه لبركات اصحاب ونور فيه قلبي بالضياء أنوار وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثار بنورك يا منورا قلوب العارفين.
اے خدایا پدغه مبارک میاشت کې می د پښمنۍ او لا برکتونو خبر کړي او د هغو پرنامه زړه نورانی کړي او د هغو د آثار په پیروي می ټول اندامونه او غړي وکماره د خپل نور په خاطر. اے د عارفانو د زړونو روخانه کوون کیا
گران اردن کو تاسو د تهران ریډیو مازیګرانه پښتو خبرونه اوري.
تل پاتې وژمې کلونو اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمی ستاسو خدمت ته حاضر شویم. ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبله دا په هیله دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډو شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لیتوګ درته وړاندې کوو. د دغه لړۍ د برخې کې حضرت آیت الله خامنه ای د جهاد لپاره د اسلام امر له کفر او ظلم سره جهاد بیانوي، نه له ولسونو سره مبارزه او یا د خپل عقیدې تپل. راځئ چې د هغوی لنډشان وینا ته غوږ شو. هغه حضرت فرمایي، د اسلام جهاد د عقیدې د تپلو لپاره نه دی، له هغو کسانو سره د مبارزې لپاره دی چې انسانان خپل مریان ګرځوي. د اسلام جهاد له ولسونو سره نه دی، بلکې له ظالمو او ستمګرو طاقتونو سره دی. دا د اسلام تاریخ دی، دا د اسلام د مخکشانو روده او طریقه ده، دا د اسلام د رهبرانو سپارښتنه ده. حضرت امیر المومنین علیه الصلاة والسلام مالک اشتر ته په خپل فرمان او خطاب کې دا نه هیریدونکي او تلپات جمله لري چې فرمایي، کوم کسان چې ته ورسره هلته مخامخیږي یا د عقیدې له لحاظه له تا سره یو شان دي او یا و اما شریک لکه فی الخلق، یعنی یا په انسان والی لا تا سره شریک دی، حتی که د عقیدې له لحاظه لا تا سره ملګری نه وي هم، خو انسانان دي، باید له انسان سره د عزت او درناوی سلوک وشي. لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. دا د قران امر دی، یعنی هغه کسان چې کافران دي خو په تاسو یې تیری نه دی کړی، ظلم یې نه دی کړی، له تاسو سره ظالمانه چلند نه کوي، له دوی سره په انصاف سره چلند وکړي. و ان تبروهم، له دوی سره نیکی وکړي. دا از دا اسلام امر دی. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
کو خپلو ناوریدونکو زموږ سلامونه ونی کی هیلې ومنې ایزانو د هندارې له یو بلې خپرونې سره مو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د رمضان په مبارکه میاشت او په تیره بیا په وروستیو ورځو کې د سیونیستي نیواکر رژیم په فلسطیني مسلمانانو باندې بریدونو ته زور ورکړی، آن دا چې حتی د الاقصی په جومات باندې هم برید کړی او په لسګونو فلسطین کوونکي یې په شهادت رسولي او څه د پاسه 1500 کسان یې هم زخمیان کړي دي. هر کال د سیونیستي رژیم ځواکونو د روژې په مبارکه میاشته کې د الاقصی په جومات بریدونه کوي او د جومات او د لمونځ کوونکو سپکاوی کوي. حقیقت دا دی چې سیونیستي رژیم ظلمونه، جنایتونه او د مسلمانانو د جماعتونو سپکاوی د فلسطین مظلوم ولس ته د مقاومت پرته بله لاره نه ده ورپریښی. خو په عین حال کې موږ وینو چې د بحرین، امارات، ترکیه، مصر او سعودي په شمول ځینې اسلامي هیوادونه د سیونیستي له نیواکر رژیم سره یې اړیکې غځولې او جوړجاړی یې ورسره کړي دي. د هغوی توجیه دا ده چې دغه کار به اسرائیل غوره کرچار ته وهڅوي او د فلسطین د مسئلې له حل سره مرسته وکړي. خود دې په پټه اسرائیل سره د ځین اسلامي وادونو جوړجاړی نه یوازې د منحوس رژیم په چلند کې هیڅ بدلون را نه وستي، بلکې اسرائیل نور هم په بیت المقدس، الاقصی جومات او په ټوله فلسطین باندې د قبضه د لګول لپاره خپل بریتونه زیات کړی دي. اوس هم اسرائیل د الاقصی جومات د لمنځورول لپاره ملا تړلې ده، خو له بده مرغه موږ وینو چې ځینې عرب هیوادونه د فلسطیني جهادي ډلو په وړاندې له اسرائیل څخه ملاتړ کوي. څه موده کېږي چې د اسرائیل د خونړي رژیم د ځواکونو تر څنګ د یهودي ښارګوټو اوسېدونکي هم د اسرائیلي رژیم په بلنې سره په ډله ییزه توګه په فلسطیني سیمو بریدونه کوي او د فلسطینیانو کورونه ورانوي. خو نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو اداره او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د اسرائیلي رژیم د جنایاتو په وړاندې چې د بشري او نړیوالو حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده چوپتیا غوره کړې ده، او یا دا چې یوازې د تشو الفاظو په غندنې سره بسینه کوي. ایزانو زموږ سره په نننی بحث کې ګډون کوي د سیاسي چارو کارپو سید ریاض احمد رضوی او همدارنګه د سیاسي او مذهبي چارو کارپو مولانا صاحب قیصر اقبال. از موږ سره مله اوسئ تر یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره که مو هر کلی کو اخپل بحث لشاغل سید ریاض احمد رضوی سخه پا پشتنی سر پیلو. رضوی صاحب اول خدا را تویست چه تاسو اسرائیل سر د ځینو عربی هیوادونو سازشت او جورجاری تا پا کم سرگ گوری، آیا فکر نکوی چه دا لقصه دا جمعت بی حرمتی او پل منسکوون کو باندی دزی اسرائیل سر د ځینو عربو هیوادونو دا جورجاری سازشت او د ملاتړ نتیجه ده؟
ډیر ډیر مننه ابیدی صاحب، ز تاسو نه او تاسو کوم همکاران دي او بیا زمون کوم باغ اوریدونکو دي د ټول نه مننه کوم. اډمبه خو با دغه قانون د اسرائیل حمله ده په مسجد الاقصی باندې دا یو مسلمان په عنوان سره زدا په سختۍ سره محکوم کوم او بندم هم. دا رنګ دغه حمله نه یوازې د هغه اسلامي هیوادونو چې له اسرائیل سره جوړې جوړې لري او هغه په رسمي توګه باندې پیژندلې دي او د هغې نه ملاتړ کوي، د هغې په مخ باندې سپېړه ده، بلکې دا د اسرائیل په ګټه هم نه ده او د دغه اسلامي هیوادونو په ګټه هم نه ده، ځکه چې مسلمانان پوهیږي چې دا ټولې بهانې چې کم دغه اسلامي هیوادونو هغه وخت کې چې د اسرائیل سره جوړې جاړې کولې او دا شعار یې ورکولو چې زمونږ دغه جوړې جاړې به د فلسطینیانو د حق دپاره دي او د هغې په ګټه باندې به وي، غواړو چې په دغه جوړو جاړو له لارې مونږ اسرائیل دې ته مجبور کو چې فلسطینیانو ته د هغې حق ورکړي، نو دغه اوس سرګنده شوې د ټولو مسلمانانو ته چې دغه صرف شعارونه او عملي په عملی توګه دی هیڅ قسمه د غشان څخه قدم نه دی اخیستی او د فلسطینیانو په دغه وینه کې دغه مونځ کوونکي چې کوم دغه شهید شوي دي په مسجد الاقصی کې او د جماعت کم سپکاوی چې شوی دی د دوی له اړخه په دې ټولو کې دغه هیوادونه هم شریک دي ورسره پورا پورا او همدغه رنګې د اسرائیلو لخوا دغه سیاست چې کم هغی رامنځته کړی دی د اسلامي هیوادونو نه سره جوړې جاړې کوي او تجارتونه پیل کوي دغه سیاست هم به ډیر زر ناکامه شي او د اسلامي هیوادونو کې چې کوم موجوده حالات دي چې مونږ ګورو د ایران او د لبنان او دغه رنګ د نورو هیوادونو ترمنځ چې کوم موجوده د مقاومت خبرې اترې کیږي او یو مقاومتي ځواک جوړیږي لګیا دی نو دغه قدم د اسرائیل چې کومه حمله کړې ده دغه هغه مسلمانان چې په د دې خبرو نه ځان یو طرف ته ساتلو او دغه ته اهمیت نه ورکول اوس هغې به هم رابیدار شي او د اسرائیل په خلاف باندې دغه کم مقاومتي ډله ده د هغې اهمیت به وپیژني او هغې سره به یو ځای شي.
مننه. اوس به راسو همدغه پوښتنه د مولانا صاحب قیصر اقبال څخه وکړو. مولانا صاحب، تاسو په دې اکله څه وایاست؟ فکر نه کوئ چې اسرائیل سره د ځینې عربي هیوادونو سازشت او جوړجاړی د دې سبب سوي چې اسرائیل نور هم سپینې سترګې سي او په الاقصی جومات باندې برید وکړي او په لمونځ کوونکو ډزې وکړي؟
اسرائیل اوس کې حملې زیاتې کړې دي. د کې شک نشته چې دښمن هرې حربې سره، هرې حملې سره، هر چال سره خپل مقابل باندې وار کوي، گزار کوي. په کار دی انسان او پیژني چې د دې د کومې حمله کوي، د دې جتول نه هدف او مراد څه دی، اسباب یې څه دي. کله چې هم دا کوشش کوي چې دغه حمله زیات کم، چونکی ځنې مسلمانان مسره دي، بس اسلام طرف نه ماته څه خطر نشته دی. خو نه، زه به داسې ویم چې اغه مرتضی مطهری رحمت الله علیه، الله دور می رحم وکي، غیڅ دښمن کومه نقطه مو د پاره موجب ضعف غني، اغه مو د پاره موجب قوت جوړه شوې دي. د کی هیڅ شک نشته لري ویلې مو کچري یو بل سره متفق او متحد شو او د قران آیتونو باندې عمل وکړو، دا مو د پاره موجب جوړيږي چې اسرائیل به دغه غلط سوچ نه کوي چې دغه مسلمانان چې ځینې کسان ما سملګري شوي دي او مهم کسان ما سملګري شوي دي، کې دی شي دا مجبب سبب جوړ شي، مجيب جوړ شي چې مسلمانانو باندې غلبه پیدا وکم. اما آینده کې کچېری مسترګي غړو، آینده کې دغه طاقت څه پاور، سوپر طاقت پاور کوم وغه امریکا او اسرائیل وو، نن د مسترګي غړو چې خپل غلطیانو وجنه واقعا سکوتی کړی دی. دغه جمله خو حسن نصر الله څو کاله مخکې ویلي وه چې واقعا د اسرائیلو کوم کورونه دي، د اسرائیلو کوم چلونه دي، دغه د یعنی د اسلام د خونو کوم چلونه دي. ویلې خیر الماکرین پروردګار عالم دی، دا اوهن، دا ډېر سستی د عنکبوت او د ځلګانو والا هغو کورونو نه چې هغه معمولي هوا سره تللي کوی شي. د کې شک نشته لري ونن سبا مسترګي غړو چې الحمدلله اسرائیل د خپل نابودي خپل په خپل ځان د پر اسباب مهیا کوي. ایو کس ویلاړ و یو ډک باندې د لرګي والا کوم ډک مې ویلاړ ونغه ویلو لاندې رو غورځېدو سکوتي وکړلو ویلې غته پاته نه و چې د کوم څنګه باندې سي ویلاړ يم د لرګي انته به د ویم انتي به مزه خورچې کم. الحمدلله نن سبا د مسترګي غړو چې اسرائیل د سکرونه شروع کړی دي، چې ان شاء الله د پروردگار قدرت او رحم سره ډیر زر د اسرائیل نابودي، د امریکای سکوت نسګیراره او اسلام ته به فتح نصیبیږي اذا جاء نصر الله والفتح.
مننه. ایزانو تورې ویلند شان د مې ورسته برت راګرز تاسو خدمت ته. په هنداره کې مو هر کلی کوو. له ښاغلي رضوي څخه په پوښتنې سره خپل بحث ته دوام ورکوو. رضوي صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د لبنان حزب الله، د عراق او د یمن مقاومت ډلې او همدارنګه د فلسطین جهادي ډلې او راست تر بلې پیاوړې کیږي او په سیمه کې د قدرت انډولونه بدلیږي. رضوي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا اسرائیل به وکولی سي په فلسطین باندې نیواک او تیری ته دوام ورکړي، او که دغه منحوس رژیم د نابودۍ په لور روان دی؟
عبیدی صاحب، ستاسو د دویمې پوښتنې جواب کې به زه دا ووایم چې لکه څنګه ما ذکر وکړو چې ایران، لبنان او ورسره نور اسلامي کم هیوادونه دي لکه عراق دی، سوریه ده، دی دغه کم مقاومتي ډله جوړیږي لګیا ده او کم مقاومتي ځواک جوړیږي، په هغه کې د مسلمانانو پراخه ګډون او د هغې پرمختګ او همدغه رنګ د دغه مقاومتي ډلې پیاوړتیا دا ښایي چې اسرائیل به ډېر زر له صحنې معاف شي او ډېر زر به فلسطینیان چې کوم دي هغه به خپل دغه خاورې باندې واکمن شي. نه یوازې دا چې مونږ دا وایو چې دا به د اصلي په زور باندې یا دغه مقاومتي ډلې چې کوم دي دی د وسلې او د جنگ په زور باندې به اسرائیل لمنځه یوسي، بلکې د اسرائیل دغه اقدامات لکه دا اوسنۍ کومه حمله چې کړې ده په مسجد الاقصی باندې او د مسجد الاقصی کم سپکاوی چې کړې ده او د مسلمانانو وینې توی کړې ده، چې دغه شیزونه سبب ګرځي چې د دغه هیواد دننه هم کم مسلمانان دي، کم فلسطینیان دي چې تر اوسه پورې له دغه مقاومتي ډلو یې حمایت نه کولو او یا دغه موضوع ته اهمیت نه ورکولو، دا به ډیر یو لوی رول د هغې په ویښتیا کې او د هغې په بیدارۍ کې ادا کړي. او د اسرائیل خپل دننه کم ځینې مشکلات دي چې هغې ورسره مخامخ دي، کم طبقاتي نظام د هغه ځای کې، همدارنګ د هغې کم اقتصادي مشکلات دي، سیاسي مشکلات دي، نو هغه هم موږ ته عمده په ګوته کوي چې د حضرت آیت الله خامنئی کما وینا او کم د هغې پیشنګویي ده چې پر روان کلونو کې د اسرائیل وجود به له ځمکې معاف شي او ختم شي، نو دا انشاءالله موږ وینو چې ډېر زر به اسرائیل دغه خپل کم په زور باندې جوړ کړی کم ریاست دی او کم دغه د جاسوسۍ او د اسلامي هیوادونو په خلاف کم یو ناوړی حرکت دی هغه به لمنځه ختم شي.
مننه. اوس به همدغه پوښتنه له ښاغلی مولانا صاحب قیصر اقبال څخه وکړو. مولانا صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د لبنان حزب الله، همدارنګه د عراق او د یمن مقاومت ډلې، د فلسطین جهادي ډلې او په ټوله د مقاومت کوم محور چې دی دا ورځ تر بلې پیاوړې کیږي او په سیمه کې د قدرت انډولونه هم د بدلیدلو په حال کې دی. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا اسرائیل به وکولی سي په فلسطین باندې نیواک او تیریو ته دوام ورکړي، او که دغه منحوس رژیم به د نابودۍ په لور روان وي؟
اسی که مو قرآن ته سترګې وغړو، چونکه مسلمانان یو، قرآن فیصله دي څه لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، فیصله د قران دی چې تاسو يهود او نصارا ځان ته پاره به تور ملګری دوست ارتباطاتو والا ما جوړو. خود ولی لفظ کچری مسترګي وغړو دوست ویل شي، یعنی د تا دوستی دی حد کې نشي، ارتباط دی حد کې نشي چې خلکو یې څه د اوست اسرائیل او د امریکای ملګری لري. دا فیصله د قران دی. اما امام خمینی رحمت الله علیه واقعا رب ذوالجلال دغه روح اطهر و جنمو باندې رحم کرم نظر وکي، هغه خو احسان وکړو مسلمانانو باندې چې د قران مجید دی آیت تحقق ورکو. مو پکار دی ټول لاس یو بل ونیسو د اسرائیل او د امریکای خلاف پاتو. غواجدارې چې د امام خمینی رحمت الله علیه دغه کلمات تاسو د کوتس ولا جلوس وکړو، حقیقت کې کوتس باندې د اسرائیلو قبضه دی. کوچ باندې د اسرائیل والا فلسطین والا کسانو باندې ظلمونه کوي، مظلوم دي. درواقعی امام خمینی رحمت الله علیه یو د قرآن هغه ای باندې عمل وکړلو، بلې د قرآن مجید دی ای باندې عمل وکړلو او د هغه احادیثو باندې عمل وکړلو چې خو یې څه تاسو د مظلوم لاس ونیسو، هیڅ کله مظلوم بلا ما پریګرو. امام خمینی رحمت الله علیه څه دغه ویلو چې تاسو د قدس ولا جلوس وکړو، مقصد یې دا و چې تاسو د قرآن چونکې مسلمانان یو دی آیاتو باندې عمل وکړو. روژې میاشته چې د عبادت اوج دی، روژې میاشته چې د قرآن میاشته دی، ځکه خو امام باقر علیه الصلاة والسلام نه روایت هم دی چې لکل شی ربی و ربیع القرآن شهر و رمضان، هر شي دپاره بهار شته اما د قرآن بهار همدغه رمضان المبارک دی. که چیرې مونږ د قرآن مجید تلاوت او د قرآن مجید آیتونو باندې عمل روژې میاشته کې نه کوو، بیا به کومې میاشته کې کوو؟ رسول څه ټول مسلمانان جمع شو، هغه اسرائیل هغه امریکا چې قرآن د هغه خلاف آواز کوي او دا ویي چې هغه سره ارتباط ما ساتو، یو بل سره لاس ورکو او کوشش دا وکړو چې څوره مونږ کېدای شي هغه د اسلام څوره هم فرقې دي، هغه د اهل تشیع فرقې دي، هغه د اهل سنت فرقې دي، نور فرقې دي، ملو شو حتی که خنان مسلم جان سره ملو کو د ظلم خلاف آواز اوچات کو چې دا د عقل خلاف نه دی بلکې د عقل مطابق خبره ده.
مننه ایزانو. تاسو په الاقصی جومات باندې د اسرائیل د برید او له دغه رژیم سره د ځینو عربي هیوادونو د سازش پاکله د دوو شخصیتونو سید ریاض احمد رضوی او مولانا قیصر اقبال نظرونه واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدل وي. تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ورځپاڼو ته کتنه.
دا تهران ریډیو ګرانو او عزتمنو دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوو، چې ړومبی به د تهران چاپ او بیا که وښونو د کابل او نورو هیوادونو او ورځپاڼو ته کتنه وکړو او خاص خاص خبرونه به ستاسو په خدمت کې وړاندې کړو، نو پام ورته وکړئ.
دوستانو په سر کې د تهران چاپ کیهانه ورځپاڼه راخلو. نوموړي ورځپاڼې د نورو مطلبونو ترڅنګ په کابل کې خونړیو چاودنو او د محصلینو بوژنوونکې وژلې ته پراخ انعکاس ورکړي او په خپل لومړي مخ کې دغې موضوع سره اړوند انځورونه هم چاپ کړي دي او لیکي داعش په افغانستان کې په لسګونو شیعه محصلین په وینو کې لیت پیت کړل. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د تکفیریانو د انسان وژنې ماشین چالو شوي دي. پرون په کابل کې د شیعیانو په یوې کوڅې کې د هلکانو د یوه ښوونځي مخ ته په پرله پسې دریو چاودنو کې په لسګونو زده کوونکي وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي چې ځینې پکې مرګي حاله دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی حکومت د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مخکنی مشر ډاکټر عبدالله د دغو ترهګرو بریدونو په غندلو سره هغه بشریت ضد جنایت وباله. حامد کرزي وویل دغه بم چاودنې له علم او پوهې سره ښکاره دښمنۍ او د افغانستان د تعلیم یافته نسل ویرول دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا پخوانی مشر عبدالله هم ویل دغه ترهګري چاودنې خودنه کوي چې دښمنان د افغانستان سولې او پرمختګ ته د ګزار د ورکولو کوشش کوي. له دې سره په یو وخت د بشري حقوقو څارونکي مؤسسې هیومن رایټس واچ، د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې او د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت هم په جلا جلا بیانیو په طالبانو غږ وکړ چې د دا ډول ترهګرو بم چاودنو مخه ونیسي. په افغانستان د طالبانو له سلطې سره سره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو او په تیره بیا په کابل کې هم هغه راز ترهګرې بم چاودنې او بریدونه ترسره کیږي چې له کبله یې تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي هم دي. د کابل د لویدیځې سیمې د بم چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ترهګری ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو په دغو هزاره شیعه میشته سیمو کې تل داعش ډلې ډېر خونړۍ بم چاودنې او بریدونه ترسره کړي دي. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان وایي ایران افغانستان ته رغنده او مثبته کتنه لري. د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک مرستیال مشر سردار فدوي ویلي دښمنان د کمزورتیا او ذلت په دریز کې دي. د ایران د علمي حوزو مدیر آیت الله عرافی وایي د نړیوال ارګانونه د قرآن کریم د سپکاوي په اړه په خپل دم د عمل وکړي. د پاکستان په نوي حکومت کې درز رامنځته شوي سیاسي ډلې سم لاسي انتخابات غواړي. په فرانسې کې د لوپین په وړاندې د ماکرون په وانتې اندېښنه څرګنده کړه، او په یوکراین کې روسي ځواکونه د انګلستان د پوځ دوه غړي نیولي دي.
د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې هم په خپل لومبي مخ کې لیکلي دي، په کابل کې ماشوم وجنه تر هګرو درې دېرش زده کوونکي شهیدان کړل. د ایران د سپاه پاسدارانو عمومي قومندان وایي دښمن د پوځ او سپاه ترمنځ له وحدت غوسه دی. بیا لیکي د یوکراین پوځ وایي روسیې ته نه تسلیمیږي. ورځپاڼه لیکي نړیواله ټولنه د افغانستان د ترهګرو حملو بې طرفه کتونکې ونه اوسي. عمار حکیم د یوې بیانیې په خپرولو سره په افغانستان کې ترهګري حملې اوغندلې او تاکید یې وکړ د روژې په مبارکه میاشت کې یو ځل بیا ړندو ترهګرو د افغانستان په کابل کې په شیعه هزارو او د اهل بیت علیهم السلام د مکتب په پیروانو حمله وکړه. ایرانی محصلینو د سویډن د سفارت مخې ته اعتراضي غونډه وکړه. ایرانی محصلینو په دغه غونډه کې د یو شمیر پلیکارډونو په اوچتولو سره د قرآن مجید سوځولو ته سوځونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د سیهونس رژیم پوځیانو بیا په الاقصی جومات تیری وکړ. د قدس نیواګر رژیم پوځیانو د فلسطین د مقاومت ډلو له خبرداریو سره سره په پرله پسې ډول په الاقصی جومات کې په موجودو فلسطینیانو یرخل وکړ. رسنیو ویل سیهونستي پوځیانو د فلسطینیانو له وجوده د الاقصی جومات د خالی کولو هڅه وکړه، خو فلسطینیانو د سیهونستانو په خلاف مقاومت وکړ او له الاقصی جومات وتلو ته چمتو نشول.
عزیزانو، د کابل په لویدیځ کې د سه شنبه په ورځ په چاودنو کې د ګڼو کسانو وژل کېدو او ټپي کېدو د یو شمېر خبرونو پام ځانته اړولې دي. په سر کې ګارډین ورځپاڼه، برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکي چې طالبان د داعش پر ماتولو ټینګار کوي، خو د ورځپاڼې په وینا څېړونکي داعش ته د طالبانو په وړاندې د یوې مهمې امنیتي ننګونې په سترګه ګوري. د داعش خراسان څانګې د کابل په لویدیځ کې د شیعه افغانانو په سیمه کې پخوا د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ورځپاڼې په وینا یوازې د 2000 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په همدې سیمه کې پر یوه روزنیز مرکز په ځانمرګي برید کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي، چې داعش پړه په غاړه اخیستې وه. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې طالبانو واک ته له رسېدو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د داعش پر مشکوکو پټنځایونو منظم عملیات کړي دي. د سیاسي چارو کارپو تمیم آسی په کابل کې د سه شنبه ورځې خونړۍ پیښې ته په اشاره سره وویل د طالبانو هغه ادعا چې په افغانستان کې د امنیت راوستلو په اړه کړې وه ماته شوې ده. هغه وویل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په خپلو انتقامي سیاستونو او د داعش څخه د رامنځته شوي تهدید په کم نیولو سره طالبانو په افغانستان کې د داعش په څیر ډلو لخوا د جګړې د کمپاین لاره هواره کړې ده.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اجان د خبریال لکول لیکلي دي چې په ښوونځي کې دننه په وینو لړل دیوالونه، سوځېدلي کتابونه او د ماشومانو بوټان ولیدل. ورځپاڼې د عیني شاهدانو لکول ویلي دي داسې ښکاري چې یو ځان وژونکي بریدګر له ښوونځي په انګړ کې چې د زرو زده کوونکو ظرفیت لري په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد اوچول.
وال سټریټ ژورنال امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې لیکي چې ځینې افغانان للوګي او د خپلو پورونو پرې کولو لپاره خپل پښتورګي یا د کورنۍ غړي پرولي. ورسپانې د ګل محمد په نوم د یو سړي پر کیسه تمرکز کړی چې د ورسپانې په وینا په اګست میاشت کې مخکې تر دې چې هرات ولایت د طالبانو لاسته ولویږي له خپلې مېرمنې سره یو ځای د خپل 15 کلن زوی د پښتورګو پلورلو پریکړه کړې وه. وال سټریټ ژورنال لیکي هغو کسانو چې ګل محمد ته د خوړو او درملو لپاره پور ورکړی وو پر هغه د باونه راوړ چې پیسې ورکړي. د ورسپانې په وینا ګل محمد خپل زوی ته له څه ویلو پرته هغه روغتون ته وړي او ډاکټر ته یې ویلي وو چې پښتورګی ورڅخه وکاږي. ګل محمد او میرمنې د خلیل احمد پښتورګی په 4,500 ډالره وپلورل. ورسپانه لیکي چې د ګل محمد د کورنۍ په څیر نور افغان اتبا هم له یو بې ساري بشري ناورین سره مخامخ دي. ورسپانه بیا د ملګرو ملتونو د وروستي راپور یادونه هم کړې چې وایي د 9.5 میلیونه افغانانو تر نیمایي زیاتې له لوږې سره مخامخ دي.
عزتمن دوستانو ورسپانو ته د کتنې نننې پروګرام په همدې د ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
خوږ اوریدونکو دا ورسپانو ته د کتنې پروګرام په څو شیبو کې زموږ خپرونه هم پای ته رسیږي. له دې مخکې چې تاسو ته خدای په مانی وکړو تاسو ته بلنه درکو چې زمونږ انټرنیټ پاڼې ته لاړ شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې ولولئ او هغه چاپ هم کړئ. نور له تاسو اجازه غواړو تر سبا سهارنۍ خپرونې پورې. تاسو ټول هم په مهربان او لوی خدای سپارو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم په خیر. Thank you.